درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونه تموز عصمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موسیقي پروګرام اوري لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشوت او په خوست کې یو ولسوال په ترافیکي پېښه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستای دی. په لوګر کې په یو ترافیکی پېښه کې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د امنی پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼۍ ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل دا پېښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل
آی پلیج ټو بی ا پرزیدنت هو سیکس ناٹ ټو ډیواید بٹ یونیفای.
د وی ز د ولسمشر په هیڅ ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصر او نه همشنه ایالتونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاری. د همدارز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبه ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو خو د جنوري تر شلمی پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک تر لاسه نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین دلی په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوه ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډیری سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې لمنلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماری کوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوه کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکونکي د رای ورکولو په مرکز کې یو تڼۍ کې کاږي چې لکبلې ممکن د دوی رای ضایع شوی وي. په اقامه شوې دعوه کې د غراز ویل شوې چې دا رای ممکن د روسینا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیری رای لري. د امریکا متحدانو دغه هیواد د راتلونکو ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمنی د اټلانټیک د دوړو خو ترمنز یو نوی او موجود باب وباله خو روسیې پرې چوپچا غوړه کړې ده. ویل کیږي چې بایدن به د ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله د روسیې په وړاندې دغه هیواد د بشري حقونو د سابقې په اړه سخت دریز غوره کړي. منتخب ولسمشر بایدن په ځلونو پر ګاونډیو د یرغل او د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې په شمول د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اقداماتو چې د ناوړه اقدامات بولي نیوکه کړې دي. بایدن په وروستیو کې روسیه د مخالف هیواد په نوم یاده کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکونکو په کرونا وایرس اخته شوې دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میدوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په څلورم نیټه تایید شو چې مثبت ده. میدوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولای د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میدوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کس دی چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میدوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. او د ایران د بشری حقوقو مشوره مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوه ده. د ایران د قضایي قوی خبری آژانس میزان له د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوه ده. نسرین ستوده و 52 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له حقوقو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت لوري تر تعقیب لاندې و. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ما شام تر وو په منځنۍ چپه 12:15 نیوی او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو مخکې تر دې افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ کوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللي. په همدې حال کې ناټو هم وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي ځکه چې یو باثباته افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایند وای د طالبانو زیات سوي حمله د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوس کوي. صدیق صدیقی د شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې زیاته کړي
افزایش خشونت او افزایش حمله های طالبان
د طالبانو د حملو زیاتوالی زمنګ د سولې پروسه ضعیف کوي، له خطر سره مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلی کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک لاسلیک دو راهیسی طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده خودلې.
صدیقی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. صدیقی په خپل خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړي او ادعا کړي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستانی مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورنون کې جهادیزم ترویجی چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله زده چې دغه مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانې او په افغانستان او سیمه کې د افراطی اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 4 نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دی طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستان غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ پاکستان هڅو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دي دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثباته افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استاذ استفانو پونټیکور وو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس لاله خبري وکړي. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پانل لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
ازادي رادیو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو لمخې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپل سیال ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې. که د انتخاباتو په رسمي پایلو کې هم د بایدن برای تایید شي، نوموړی به د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په امریکا کې دا بدلون به پر افغانستان او سیمه څه اغیز ولري؟ په دې موضوع مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وغوښتل چې په دې اړه نظر څرګند کړي چې د ده په باور د افغانستان په اړه به د ټرمپ او بایدن په پالیسۍ کې څه توپیر وي.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسیګانې چې د افغانستان په اړه دي یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران، یعنی راتلونکي ولسمشر جو بایدن او سلام ولسمشر ټرمپ، غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستان راوځي او د طالبانو سره په قرارداد کې موافقه کړې ده، ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستان راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بله طرحه فکر لري. هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤولانه توګه جنگ ته پای کړي او داسې افغانستان وروسته پرېنږدي چې بیا راتلونکي امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینو سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات چې افغانستان ستراتیژیک ته بیا له سره کتنه وکړي او وګورو چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي اوسي او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر ځاله نه اوسي. ځکه دوی پخوا هم افغانستان سیاسي ماهیوار پرېښو په 1902 کرنو کې دوی ته دا جوته ده چې بیا نه غواړي هغسې غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغسې غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو د عشره پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شوه. دوی د خپل رهبري کمی احساسوي په سیمه کې او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کلو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبري نه کولو په لړ کې هغه بېرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په چیرې بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره کوم برجام چې امضا شوی د هغه تبیر ته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ نه لګي. روس متهم دی چې په تېرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپله رهبري بیرته ترلاسه کړي. هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوې وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي یا نورو سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي. هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. اوس به هم د کابل ورځپاڼو ته وګورو چې څه لیکلی دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
800 ورځپاڼې لیکلي په کابل پوهنتون له برید وروسته په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي له طالبانو سره له مخامخ ناستو ډډه کړې، خو روښانه نه ده چې دغه اعتراض به د څو ورځو لپاره دوام وکړي. په سرمقاله کې راغلي که د افغان پلاوي هدف طالبانو باندې د دې له امله فشار راوستل وي چې تاوتریخوالی راکم کړي، نو نورې لارې چارې هم شته. د سرمقالې لیکوال ویر ښکارا کوي چې له مخامخ ناستو د افغان پلاوي ډډه به د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او حالات به نور هم ناوړه خوا ته ولاړ سي. د سره مقاله په پای کې راغلی د قطر هیواد او نور هیوادونو چې د دغو مذاکراتو تسهیل کوونکې دي باید په اوسنی وضعیت کې استوار پاتې سي د ژر خبرو د پیل لپاره خپل هڅې چټک کړي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي ورستر بلې په ټوله افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتیږي چې زیانې د سولې روان بهیر ته چې له ډېره وخته ورته د ولسترګې وي اوړي. د لیکوال په باور د سولې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال پان روانه جګړه او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په سخته د سولې ترلاسه شوی فرصت ګواښي.